نو دوستانو د وخت د کمخ لامل مدار پور پورا نشر ته ونشو سپارلې زموږ بخنه ومنې په نور خبرونه کې به دا ریپورت په بشپړ ډول نشر شي. وخت 3:13 شوي. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي زیاتو ملکیانو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې مرګ ژوبله اوړي. دغه وزارت دا خبره د یونامه د هغه راپور په تړه وکړه چې پکې ویل شوي د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1602 کسان وژل شوي چې له 2009 میلادي کال راهیسې لوړ شمېر شي. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبرداریو عکس العمل وشو. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل دا افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک وټاکي. پرون په کابل کې ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دي د انتخاباتو د نوم لیکنې پروسه باطل اعلان کړي چې د دوی په خبره دغه پروسه ستونزې لري. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان شوي. د پوهنې ریاست ویاند وایي چې دغه ښوونځي سرلننه رخصت شوي. د خوست چارواکي وایي د ځاځي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له ځایي اوسېدونکو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې لاس وسلول وژل شوي. د والي ویاند وایي چې دغه برید نن سهار 4:00 پیل شوی او تر نن ماپښینه روان و. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ جګړه 15 ورځې ته وغځېده. دغه جګړه د درزاب ولسوالۍ په سردره سیمه کې پیل شوې ده. د مشرانو جرګې رئیس له حکومت څخه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو د زمینی برابرولو غوښتنه وکړه. فضل هادي مسلمیار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد وضعیت ته په کتو هیواد ته د دوستم راستنېدل د هیواد او حکومت په ګټه دي. دوه اعتراض کوونکي پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې ووژل شول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي ستونزو او اداري فساد پر ضد احتجاج کاوه. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتایډ یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. ټویټر کمپنۍ دوه حسابونه چې په 200 روسي جاسوسانو پورې تړلې وه بند کړل. او سپینې مڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بوکسینګ لوبغاړي په لومړي ځل لپاره د بوکسینګ سیالیو په نړیوال جام کې برخه اخلي. د بوکسینګ د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب نن ازادي راډیو ته وویل دوه افغان لوبغاړي چې دغو سیالیو ته لار موندلې دا وخت په مسکو او افغانستان کې د نړیوال جام لپاره په وروستیو تمریناتو بوخت دي. ښاغلی شکیب وایي افغان بوکسوونکي د آسیا د ملتونو په جام کې د ښه ځلېدو او د غوراوي سیالیو له ګټلو وروسته د لومړي ځل لپاره دغه جام ته لار موندلې. د بوکسینګ نړیوال جام د راتلونکي اګست میاشتې په 21 نیټه په هنګري کې ترسره کیږي. د زونونو په کچه د غازی امان الله خان د ورځنیو کرکټ لوبو د دویم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د دوغو سیالیو د پیل لوبه نن د سپین غر او کابل زونونو ترمنځ د کابل په الوګزی نړیوال لوبغالي کې روانه ده. دا سیالۍ د جولای د میاشتې په 10 نیټه په خوست او کابل کې پیل شوې وه چې له دې وروسته د دویم پړاو سیالۍ په کابل کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو سیالیو کې د ای ګروپ څخه د بند امیر او د بی ګروپ څخه د سپین غر لوبډلې د جدول په سر کې ځای لري. او نن د فوټبال لنډۍ د نوي اتلولۍ پریکړه کیږي. فرانس کروشیا د سرو زرو جام او نړیوالې اتلولۍ د ګټلو لپاره مټین غاړلې او ټاکل شوی چې نن د فوټبال د 2013 نړیوال جام په وروستۍ لوبه کې سره مخ شي. د فرانسې او کروشیا ترمنځ د فوټبال پای لوبه نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې ترسره کیږي چې د لیدو لپاره د کابل په ځینو سیمو کې چمتووالی هم نیول شوی دی. د 2013 فوټبال په نړیوال جام کې چې په روسیې کې پلان شوی و 2 لوبډلو برخه اخیستې وه او تر دې دمه 3 لوبې ترسره شوې دي. د فوټبال د نړۍ د لومړي او دویم مقام له ګټلو مخکې چې نن یک شنبه به معلوم شي تیره شپه د دریم مقام لپاره لوبه بلجیم وګټله.
یوسف زدرانو چې ورزشی خبرونه یو وړاندې کړل درنو دوستانو د همدی خبرونو په اوریدلو سره د خبرونه هم پېت رسیږي. راتلونکو نیم سات دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف پلاټه کې او د ورکو شوی وزانو پروګرامونو ته ځنګړي شي ول ازادي رادیو سره پاتې شي.
د انصاف پلاټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟ کو چې حاضری په ریګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و باورې چې د بغلان ولایت د پولو خمرینه شکریا وای چې د جنگونو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي او له سختو ستونزو سره مخ دي. دا وای څو ځلې مسؤولو ادارو ته مراجعه کړې خو مرستې ورسره نه دي شوي. دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د کډوالو د چارو له رئیس ښاغلي نعیم کاکړ سره شریکه کړه.
د انصاف په لټه کې
ستاسې نوم څه دی؟
نوم مې شکریا.
ښه شکریا بیبي، تاسې له کومه ځایه ټلیفون کړی؟
د پلخمرې.
ستونزه مو څه ده؟ ومه ویل هغه مشکل هم څه دی؟
اساسي ستونزه دا ده چې موږ د ولسوالۍ طالب وسک نه مهاجر شوي دلته د پلخمرې کې راغلي وو. مو دولت هېڅ کوم توجه نه دی کړی، موږ عرضه ورکړې تر اوسه هېڅ به خاص نه دی شوی.
نو تاسې د تالو برفک سیمه ولې پرېښود او بل ځای ته لاړئ؟
ستونزه دا وه خو چې د رمضان د مخکې میاشت کې هغه چې طالبان د ولسوالۍ طالب برفک کې حمله کوله او ولسوالۍ مې نیولې، موږ دغه نه مهاجر شوي تر اوسه دلته په پلخمرې ښار کې پراته یو. تللي وو نور هېڅ موږ ته دولت توجه نه دی کړې.
څنګه تالو برفک کې اوس هم طالبان شته؟
یا یا طالبان نه شته، طالبان ټولې تللې، خبر نه چې کوم ځای ته تللې. خو دولتیان شته، هغه ولسوالۍ تعمیر چې نه وو هغه خو طالبان خرابه کړې وو، هغه هم تر اوسه نه دی جوړ کړی. هلته خو دولتیان شته، یو نور ولسوال راغلی، یو نور قومندان هم نه تللي. هلته خو نور د یو اردو ملي هم شته، خو اوس په یو مکتب کې هلته پراته دی.
چې هلته امنیتي ځواکونه تللي، نو تاسو ولې خپلو کورونو ته نه ورګرځئ؟
هلته داسې ده چې د ولس طالب برخه تاله هلته د تاله کې یو چې شته، یو قریه غټ قریه ده او برفک بل قریه. په تاله کې دی چې داسې امنیتي ځاکونه شته. په برفک کې دی هغه ټول طالبان دي. ښه، زموږ ځای اصلي ځای برفک کې دی. که اوس موږ ورسو د برفک ته، خو هلته طالبان حکومت دی. نو یو دوه دانې شپه راځي سړیان دي، که ښځې ولالوي نور موږ څنګه هلته تلو؟
په کور کې مسو کسان دی او څنګه ژوند پر مخ وړي؟
موږ په کور کې دوه خورونه، درې رونه، یو پیار، یو پلار مې دی او مور مې.
ښه، په خیمو کې اوسېږئ؟ خپل خپلوانو کره ماړه ولي او که کرایه کورونه مو نیولې؟
کرایه کورونه دی، کرایه کورونه دی، برق نه لري. یو ګرمي ډېر دی، موږ په میاشت کې 4000 روپۍ کرایه ورکوو. یو میاشت مې ورکړې وه چې ما غم نه پلار مې دی، هغه کراچواني کوي. نو داسې ستونزې.
تاسې د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست ته مراجعه کړې؟
هو، هلته مې پلار مې درغله، هلته عریضه کولې. وایي چې ته راورشئ، زه عیات راورکوم، ستاسو کورونه بررسي کوي. دلته موږ یو میاشتې پاتې یو، خو عیات میت نه دی راغلی.
دوی څه وایي؟ دا هیئت ولې نه درځي؟
یا هغسې نه دي ویلي چې ته ورشئ عیات راځي. او خپلوان کورونه وو، خو هغه دستهغه کورونه یاد راغلي وو.
خو بېرته به مې ورته مراجعه کړې وې چې دا هیئت نه دی درغلی.
یا دوه وارې مې د هغلته عریضه کولې، داسې ویلې چې ته راشئ ورشئ خپل کورونه کښېنې، عیات راځي، ستاسو کورونه بررسي کوي. یا ته د هیئت نه ځه شو، بیا تاته کومک ورکو، تاسو کومک ورکو. تر اوسه خو هیئت میت نه دی راغلی.
اوسه پورې درسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې او که شوې او ستا په نظر کمه ده؟
یا هېڅ عیات نه دی راغلی. یا موږ سره هېڅ کومک نه دی کړی دی.
تاسې اوس څه غواړئ؟
آخري غوښتنه مې دا ده چې دولت راشي او کورونه بررسي کړي چې څوک مهاجر یې، څوک نه مهاجر یې، څوک اولي کرایي دی نه دی. خو موږ خلک پېژني چې دلته یو میاشت شوي راغلي، اولي مې کرایي دي، برقونه نه شته، یو څو ګرمي ده، خو یو څو کار دی. په دې افغانستان په دې پلخمرې خو هېڅ کارونه نه شته چې سړی یو خزنه یو کارونه وکړي. موږ د دولت دغه په خان لرو چې موږ ته کومک وکړي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د بغلان ولایت د کډوالو د چارو رئیس ښاغلي نعیم کاکړ سره شریکه کړه. محترم کاکړ، هغه